دا مشال رادیو ده د غرمې 12 بجې سي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د وفاقي کابینې د پریکړې سربیره د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د کډوالو ستونزې لوستل شریکوو. ورسره د نومیالي پښتون سیاستوال اجمل خټک د تین په اړه هم راپور اوري. افغانستان او سیمې ته مو هم پام نیولی دی او تر هر څه وړاندې اوس فاروق بوریوال کاکړ ته چې خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د سبسوی افغان کډوالو د مودي غزولو منځوري ورکړل شوې ده. ناټو وایي له 2014 کال وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او روس بیا وایي په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز مشرتابه کانفرنس کوي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د سبسویو افغان کډوالو د مودي غزولو منځوري ورکړل شوې ده. دا پریکړه د سه شنبه په ورځ ناوخته د حکومتي کابینې په هغه غونډه کې شوې ده چې مشر یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل
پاکستان کے امیگریشن لاز ہیں.
پغونڈے کی دا ویری شو چھ دا پاکستان تک راتک یا امیگریشن کم قانون دے چلوڑان دے ہم ویل شیوی چھ پپولر تک راتک نظام دے خود کار کڑے شی او دا پاکستان پلٹنی سی ادارے ایف آئی اے دا امیگریشن قانون دے عمل کڑی نیو دا فیصلہ وا خستے شوا. دین علاوہ بلدا چھ کم تک راتک با اول دتلو راتلو اجازت نامے پر سریہ کی دو اس پاغا دا یو خود کار نظام تر لاندے دے ویزے او شناخت کارڈ سره و تڑل شی.
مریم اورنگزیب جا تکړه د کورنیو چارو وزارت امر سوی چې پاتې افغان کډوال د هم دروان کال تر پای پورې ثبت کړي. په خبر ایجنسی کې د حکومت په لور وسلوالې ډلې درې غړي وژل شوې دي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکو مشال رډي تول چې بیګا د خبر په لور پرتاسیما بازار زخخیلو کې د حکومت په لور تنظیم توحید الاسلام ځینې غړي په موټر کې سپارو چې وسلوالو په برید وکړ او درې ووژل. د چارواکو په وینا برید کوونکي له پیش لځای تښتېدلي او چا د دې ذمواري نه ده منلې. خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواک چارواکي وایي چې دوی بیګا د جمرود په بیګیاړي سیمه کې له یو ودانۍ څخه په لوی کچه وسلې نیولې او یو مشکوک کس هم گرفتار کړی دی. دوی وایي په دې کې د راکټ لانچر په سلګونو ګولۍ او نورې وړې وسلې هم شامل دي. روس وایي په روانه میاشت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو د مشرانو یو کانفرنس جوړ کړي. دا خبره د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه شنبه په ورځ له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره په ماسکو کې خبرې غونډې ته کړې ده. سرګی لاروف ویلي چې د فروری په منځ کې د دې کانفرنس هدف د افغانستان د شخړې داسې هواری دی چې طالبان هم پکې شامل وي. دوی ویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان، پاکستان، چین، ایران او هند استازي شامل وي. سرګی لاروف زیاته کړه چې زیاترو د ورتګ پخلی کړی دی خو د لخپلو ملګرو هیله وکړه چې دې کانفرنس ته دې د لوړې کچې استازي ورولېږي. که څه هم د روس په دې کانفرنس کې د ناټو غړي هیوادونه نسته خو سرګی لاروف ویلي چې روس له امریکا او یولس مشر ډونالډ ټرمپ سره د شو اړیکو ته هیله مند دي چې د افغانستان په اړه چټکې همکارۍ سره پیل کړي. ناټو وایي له 2014 کال وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالي روزي ګاتی پرون په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې میرمن ګاتی د افغان ځواکونو سرشندنه او میړانه وستایله او په ډاګه کړه چې افغانان له ترهګرۍ سره د مبارزې کلک هوډ لري. حنیف اتمر له ناټو او ملګرو ملتونو مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د هڅو او په ځانګړې توګه له حزب اسلامي سره د روغ جوړې د هوکړې ملاتړ کړی دی. امریکا په کابل کې د افغانستان پر ستره محکمه پرونی ځانمرګي برید غندلی دی. د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر د سې شنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال سره په دې اړه خبرې کړې دي.
We condemn this cowardly attack in the strongest possible terms.
دی وای موږ دا بزدلانه برید په سختو ټکو غندو او د افغان ځواکونو بیړنۍ غبرګون ستایو. موږ له افغان حکومت سره د ملاتړ کولو بیا ژمنه کوو چې د امن د دښمنانو په وړاندې د خپل ولس ساتنه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا برید غندلی او دا یې د بشریت د دښمنانو عمل بللی دی. په کابل کې د افغانستان پر ستره محکمه په دې برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت نور ټپي شوي دي. د امریکا د اپیلونو عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امر سختي پوښتنې کړې دي. یاد عدالت دا پوښتنې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر په اړه په پرونۍ اورېدنه کې کړې دي. دا اورېدنه د دې لپاره ده چې د ولسمشر د امر پر ځای کړي او که یې معطل وساتي. د انصاف وزارت څارنوال د سان فرانسیسکو دې عدالت ته وویل چې د جنوري پر اوویشتمه نېټه ورکړل شوی امر باید پر ځای کړل شي. د یاد وزارت وینا وه چې د دې پریکړې واک یوازې له ولسمشر سره دی چې څوک امریکا ته ورتلای سي. د عدالت جج ویلیام ګینبی جونیئر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له وکیل څخه وپوښتل چې داسې یو تیری ورته په ګوته کړي چې یوازې چې ویزا لرونکي کس کړی وي. وکیل ومنله چې دوی په ریکارډ باندې داسې څه نه لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د شام حکومت لږ تر لږه دیارلس زره کسان په ډلهیزه توګه په دار ځړولی دی. یاد سازمان زیاتوي چې شامي حکومت پلازمینې دمشق ته نږدې په پوځي زندان کې په منظمه توګه ځورونې هم کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی دا معلومات له 2011 کال تر 2015 کال راغونډ کړي دي. د سازمان په وینا غالب ګمان دا دی چې د شام حکومت به دې کار ته اوس هم دوام ورکړی وي. د خبرونو پای اوسم د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان څخه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.30 روپۍ 50 پیسې او په 1.47 روپۍ 45 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ 22 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو ریال په 28.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ 1.02 روپۍ 50 پیسې او په 1.03 روپۍ 50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 40، بنو کې 50 او په کوټه کې -1 او -1 وي.
زموږ غلم شال رادیو سخاوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وفاقي کابینه د روان کال له دسمبر میاشتې وروسته د افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو پالیسۍ منظوري ورکړې ده. د شمالي وزیرستان بې کوره کړسو خلکو په بنو کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې او وایي سیمې ته پر ستنېدو سربیره د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې.
د میر اسپتال نه در ټیک، د میر سکول نه در ټیک، د میر د بی د بجلی هر څه مسلې چې کیمې دي هغه ته پرتې دي چې کیم میر سره نوی وزیرستان و دې کړی شوی وي. دا میر سره صرف پر کې بند نه جوړوي.
په پاکستان کې بنو لسکاله وروسته را روانه میاشت سرشمیرنه کیږي. په بلوچستان صوبا کې پښتانه ملتپال وای دا ځل سرشمیرنه باید په هر حالت کې وکړل شي.
هر هغه څوک چې دا ټیم د خپل کور د حالاتو د واقعیت د وجې به کور سوي دي د هغه پر سرشمیرنه کې ګډول دا د حکومت او د ریاست ذمہاری ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیز اړیکې له ترنګلتیا سره مخ دي، پښتانه سیاستوال د حل لارې څه بولي؟ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د چین رول مهم ګڼي.
دا نه چې یوازې سهولت کار دي چې د افغانستان او پاکستان خبرې وشي، دا د خبرو اترو چې څه نتیجه راوړي د هغې د هغه زامن شي چې هغه د دې ورته اختلاف څه کوي.
په نوښار کې د نومیالي پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک اوم تلین ولمانځل شو. په جوړه شوې غونډه کې د نوموړي پر ژوند او فن خبرې وشوې.
دنیا کی چاہ کم مبارزہ کرے دا خاص کر کمی مبارزہ دا پختنو پخاور مبارزہ دا ٹول ذکر خیر پچوشو
انکی دا افغانستان او سیمی پر نورا پور نحمل رو لمشال راڈیو سرو. رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اورئ چې پته ده mashalradio.com، او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره ځو د راپورن پر لور. د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو پالیسي منځوري ورکړې ده. په دې غونډه کې په پاکستان کې د رجستر افغان کډوالو د سارتیا موده د روان 2018 کال تر دسمبر پورې د غزول منځوري ورکړل شو. بلخوا کابینه په پاکستان کې په عام انتخاباتو کې د شز لپاره د 15% برخې ځانګړي کول منځوري هم ورکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې کې د افغان کډوالو او په ملک انتخابي اصلاحاتو په شمول په ګڼ شمېر نکاتو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبرې غونډه وکړه. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وینا وه چې کوم افغان کډوال رجستریشن کارډ لري د هغوی موده تر دسمبر 2018 پورې د غزولو منظور ورکړې شوه، او د داخلي وزارت ته احکام جاری کړې شو چې سږ کال دسمبر پورې دې د غیر رجستر کډوالو د رجستر کولو مرحله مکمله کړې شي.
په غونډه کې دا وویل شو چې د پاکستان تګ راتګ یا امیګریشن کم قانون دی چې له وړاندې هم ویل شوي چې په پوله د تګ راتګ نظام دې خودکار کړی شي، او د پاکستان پلټنیسي ادارې اف ای د امیګریشن قانون دې عملي کړي. یو دا فیصله واخیستل شوه. دین علاوه بل دا چې کم تګ راتګ به اول د تلو راتلو اجازتنامې په ذریعه کېدو، اوس په هغه د یو خودکار نظام تر لاندې د ویزې او شناختي کارت سره وتړل شي.
د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خبري غونډې ته وویل چې په کابینه غونډه کې انتخابي کمیټه تجویزونو منظوري هم ورکړې شو. پسې کې چې عام انتخاباتو کې ښځو لپاره 15% کوټه مختص کول منظوري هم شامل ده. په دې لړ کې قانون سازي وروسته به ټول سیاسي ګوندونه په 15% سیټونو ښځو ته نمائندګي ورکولو پابند وي. د کابینه په غونډه کې د روس پوسټ په پاکستان کې تربیت ورکول په لوزنامې بحث کول، پاکستان چین اډیټ ادارو ترمنځ مرستو په یاداشت لاسلیک، او نور هیوادونو سره خپل منځي لوزنامې د منظوري لپاره وړاندې کړې. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ هغه مشال ریڈیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سمپلور د شمالي وزیرستان به کورکلسو خلګو د سیمې د ځوانان تنظیم یوت اف وزیرستان تر سیوري لاندې د خپل حقونو لپاره په بنو کې لاریون کړی دی. دوی د قبایلي سیمو د افتونو د تنظیم ادارې اف ډی ایم ای په ضد ناری ووهلې او ویل چې سیمو ته د دوی بیا ستنېدل ځنډول سوي او د دوی په نقدي مرستو کې درغلي روانه ده. د مزارچان وینا و چې شمالي وزیرستان ته تللي خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او حکومت د نوي وزیرستان جوړولو ژمنې سرته نه دي رسولي. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي.
د ډول پتاب سره راوتو دغه کډوالو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول، او د اف ډی ایم ای وابډا سفران وزارت او مقامی انتظامی پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل کلانا چې کډوال شوي اف ډی ایم ای د دوی په مرستو کې خنډونه جوړوي او خورد برد کوي. دوی زیاته کړه چې د نوي وزیرستان وعدو سره سم دی ورته نوی پورمنا او ترقی یافته وزیرستان ورکړي، او خپلو سیمو ته واپس تللي خلک نہ دا صحت تعلیم او نہ دا بجلی اسانتیا ویلاری. احتجاج کے گڈن والو یو سو کسانو مشال تخپل احساسات دا سے شریک کڑل.
نور اسلام یوتا فضیرستان صدر یان دا میجر کڈول شوی دے ایف ڈی ایم اے اغا نمونا میسیجینا پا صحیح طریقہ نرسی چکی میں مشتر وادا کڑی ہوا پینزہ ذرا کسونے میسیجینا مختہ بان کرل اغا میں خالص پا احتجاجے و پا شور شرابہ بندے پر خلوص کرل ایسی بیا سال ورنین ذرا دس خانہ دانے نائے اغا بان کری دی سی مینا چے اغا واپسی ندر شوی ہے چے ایف ڈی ایم اے تاویر شے آدر تاویی چے سے انڈیو نگا رو را سے انڈیو تا چے ویر شے بیا آدر تاویی چے پولٹیکل ہی نا سپیوی رو را دا متاثرین کلا یو تا پاسکاوی دے ٹاپا کی ہوندے کلا بل تا پاسکاوی
ملک گل سلی جان دور کبیل سره تعلق لارا میر ها کې ریونی کومل اغان شو ای درخل شو ای پی شو دته ور سره تیر سره مداخل راځي ای 2016 راځي می سره وعده شو یو آیا دا غز یوتای ویل سره شی اخر کار دانه دو پچارا چې دام را می غزان داولی په می سره غریب غریب خلک شتا چا په خیمه پنده دی.
سورج دوړا یوتا فزرستان چیرمن د میرا اسپیټال نه در ټیک د میر سکول نه در ټیک د میر دی به د بجلی هر شمه مسلې چې کیمه دی غاسه پر دی دی چې کیم می سره نوی وزیرستان و دې کړی شوی و د می سره پر کې بند نه جوړوي.
د اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال خالد خان مشال تا وویل چې د کډوالو د دوه میاشتو نګ دومرستو کې ستونه پاتې دي او روان نقدو مرستو کیس کې هم سلور زرو خاندانونو نقد مرستې د ځن ښکار دي چې په دې اړه د تصدیق عمل روان دي او کله هم چې ورته فنور سي نو کډوالو ته به نقد مرستې جاری کړي. مظاهره کوونکو دا هم وویل چې د ډنګو کورونو سروې هم د ځن ښکار شوې او ډیرای خلک په وزیرستان کې هم د خیمو ژوند کوي. دوی وویل خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي او د دوی په نوم راغلي فنډونه په انصاف سره تقسیم نوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان ځو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان هغه مسعود کډوال چې بیرته خپلو کلو او کورونو ته ورغلي وایي چې د ماینونو له امله هر ورځ د مرګ ژوبلې له خطر سره مخامخ وي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د شخ کړل سوو بمونو د شنډولو لپاره دي په سمدستي توګه عملیات پیل کړي تر څو د سیمې خلک او د هغوی څاروي خوندي ژوند وکړای سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د کوټکی یو سدونکو محمد قیوم نظر خیل خاص کوي چې پوځي چارواکي د ماینونو په کولو د پاره زرکی ګړندی قدمونه پورته کړي.
دا د میش په علاقه شې پېش درس غو او پنځلس ورځې دا د مو په ذاته خود ورزاولې دي. د مو نه علاوه په زرینه دي، په سابینه نه دي، په زرینه غو ورزې ورزاولې. لیازه دا د میر حکمرانون تازه افیل کاوه، ریکوست ورته کړه، سول ورته کړه، مینات ورته کړه، خصوصا په یونتا چې دا منسینه ده
افضل خان مسعود ویائی
کوٹکی علاقہ گنڈیارا کرتا ہے او پدا غرین اکش او ڈیر بامینا دی ڈیر منسینا دی چدا لری شی بل دے میز بچون چے کور نہ وزی دا دے میز رینا خاتلی وی چے ویز برانی نہ وصل کرتا بامینا دی نیو زرو وڑی وی وردم میشی نردا میز اپیل دای ودا پاوجون تا ودا کوماتا چدا علاقہ صفا کو
پدا غابر رکشے دی یو بل کا بلی خبر تا دیان وکای
مونوم صد بادشاہ دای په کوټکی شهر یا په کیمه لاکی خلوص دی په داسې منسینه شته چې د کیمه لاکی باندې مشته یو چې توس واته لوټ شه ورته کیم حالي ورته کې دای شي په دنه غاړ غاټ وی منسینه خو دنه دازی جمولین یا ورزاول ځوانون یا ورزاول د وړي کن کې وړ کې ورزاول جن کې شزینا ورزاو د خو مزور شو نه بل کلی ته تلای شي نه و د دلای شي د په کور شاه یا مور هم مزور شو د پلور هم مزور شو چې څو پرمړانه وی د مزور د دجل کې خو مش په دا نه پیږي چې میسر د ظلم ترکیم وخت پر کیږي پنه مارک سعید
د مسعود کابلیانو د دغی زیان او د تشویش نامه چې د قومي اسمبلی د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه وویل چې د دغی مشکل نه ذمہ وار حکومتي چارواکي ما اول ها او اوس بای ها بیا پکلا کا خبر کا
دا خبره مو په کومي سملا شاه کړی دو کور کمانډر دا مها کړی دو جی او سی تا مها کړی دو د میر او گورنر تا مها کړی دو او د دې د طرفه نه نه انکار شته دی نه اقرار شته دی. د دې یی چې می سره د بنې د استاد ولا کا سون دا کام دی دا وجه سره د میز نه په داکشه سستی شوی دو نو را د میر اراده دو دا غا میز فارس دی او د میر را د پټو چې میز دا کوي ته طلب خبر نامناسب خبر کوشش
ہو اندازے پو مطابق دے مسعود کا بالیانو پو سیمک سے دیوش میر سرویانو سرا تر اوسا پر درویش بنیا دامون چھ زیاد شمیر پکش دے وڑو وڑ کیو جن کئی دائے د مینونو د ڈز دلو پوا جمڑا او مزور شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو
د شورو دروازی
19 پروگرامونا
روختیا او درملنا
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور 3:30 بجو
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړۍ تاسو واوریدئ. اوس زو د کوټې پر لور په پاکستان کې 19 کال وروسته را روانه میاشت سرشمیرنه کیږي، خو په بلوچستان صوبه کې بلوچ ملت پال وای دا سرشمیرنه تر هغه وخت باید وزنډول سي چې د جګړو له امله له دې صوبې کډه سوي بلوچستان خپل سیمو ته او له بلوچستان افغان کډوال خپل هیواد ته نوي ستنه سوي. بلخوا پښتانه ملت پال ادا کوي چې پنجاب صوبه د بلوچستان په سرشمیرنه کې خندونه جوړوي. دوی وایي دا ځل سرشمیرنه باید په هر حالت کې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د مشال رادیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان ستر محکمې تیر کال اعلان وکړ چې راتلونکي سرشمیرنه به د سږ کال په مارچ کې ترسره کیږي، خو بل لور ته د بلوڅو ملتپال ګوندونه اندېښنه لري چې دا سرشمیرنه به بلوڅان په اقلیت بدل کړي، ځکه چې وایي په دې ایالت کې سلګونه زره افغان کډوال اوسېږي او هغوی به هم په دې سرشمیرنه کې شامل کړل شي. د نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د بندرونو او بیړیو مرکزي وزیر حاصل بزنجو وایي تر څو چې ټول بهرنیان خپلو هیوادونو ته نوي ستانه شوي، دا سرشمیرنه ورته د منلو وړ نه ده. زموږ اندېښنه دا ده چې د بلوچستان په ډېرو ځایونو کې به د ناامنۍ له امله سرشمیرنه ونه سي، او د دې ناامنۍ له امله چې کوم بلوچستان بې کوره سوي دي، که سرشمیرنه وسي دا به نورې سیاسي پیچلتیاوې پیدا کړي. موږ وایو کله چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي، بیا به مناسبه وي چې سرشمیرنه وسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وایي سرشمیرنه اوس هم تر خپل وخت لس کاله ځنډېدلې، نور باید ونه ځنډول شي. عثمان کاکړ وایي د سرشمیرنې په مخ کې افغان کډوال خنډ بلل هسې یوه پلمه ده. وایي په اصل کې پنجاب نه غواړي چې دا سرشمیرنه وسي او پښتانه په اکثریت کې راسي.
پنجابی دا نه غواړي چې مردم شماری د وسي، نو بهانه یې بلوچ جوړ کړی دی چې مردم شماری به خامخا کېږي. البته د شفافیت د صحیح حقیقي مردم شماری دپاره که پنجابی هرنګ مکینزم ته د شفافیت را تیاری پښتونو ته تیار دی، که بلوچو ته تیار دی، پښتونو ته تیار دی. موږ په صوبه کې ګر درې لکه درې زره رجسټر کډوال دي، نو لہذا په دې به ځان نه خلاصوي چې سر په سر کې کډوال د دې وو دوی دلته مردم شماری کولی. نو د دوی مردم شماری اوس غلا نیوسیږي ده، شته رسیږي ده. دوی ځان خامخا په سده کې پنځه اویا راوستل غواړي، دا اوس امکان نه لري، پخوانۍ زمانه نه ده.
د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د بلوچستان د پښتنو سرشمیرنه پنځه دېرش کاله پخوا په 1901 میلادي کال کې سوې وه، او بیا د 1991 میلادي کال له سرشمیرنې د پښتنو د یوه ملتپال ګوند د بایکاټ په خاطر د پښتنو سرشمیرنه سمه ونه سوه، خو وایي دا ځل سرشمیرنه باید په هیڅ حالت کې ونه ځنډول.
سکوتونه خصوصا د لوی صوبه هغه غواړي دا چې سرشمیرنه ونسی، کنن سرشمیرنه کیږي د دې په بنیاد د دغه قوت ختمیږي چې دا ټیم د کونیشنل اسمبلی پر بنیاد د پښتون ملک باندې یو قسم قبضه کړی ده. هر هغه څوک چې دا ټیم د خپل کور د حالاتو د واقعیت د وجه بے کور سوی دي، د هغه په سرشمیرنه کې ګډول دا د حکومت او د ریاست ذمہاری ده، او دا رنګ هر غیر ملکی د دې سلیل ساتل دا د حکومت ذمہاری ده. دا مجرم وای، لیکن ته دا جواز جوړی چې د دې پر بنیاد مردم شماری نه مرو، نو دا
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د سرشمیرنې او کور شمیرنې لپاره یې بشپړې تیاری نیولې دي، او دا پروسه به په بشپړه توګه په شفاف ډول ترسره کیږي چې د پوځ او نورو امنیتي ادارو لخوا به یې کلک امنیت نیول کیږي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ده،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیز اړیکې د څه مودې راهیسې له ترنګلتیا سره مخ دي. له همدې کبله په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې یا ملاقاتونه هم کم سوي دي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د پاکستان پښتانه سیاستوال یو ډول مثبت رول لوبولای سي او کنه. مجید بابر دا پښتانه د پاکستان د دوه ملتپالو ګوندونو مخ ته ایښی او دا راپور یې جوړ کړی دی. ستاسو په امر ته ګرځوم.
د تیرې سه مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچ سره مخ دي، او وخت په وخت دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد له ګواښونو نه ډکه لهجه کاروي او په خپلو هیوادونو کې د نامنۍ ذمهوار یو بل ګڼي. په داسې حال کې چې د ډیورنډ په کرښه د پاکستان حکومت د بارډر منیجمنت په نامه د ولس په آزاد تګ راتګ بندیز لګولی، او افغانستان ته اوس یوازې هغه پاکستانی وګړي ورتلی شي چې ورسره سفري اسناد وي. دغه ټولې کړنې دې خواته اشاره کوي چې دوه اړخیزه تعلقات سخت خراب شوي دي. سموده مخ کې یو شمیر سیاستوالو هوټ سرګند کړي وو چې د دغو دواړو غونډو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو بیا رغولو کې به خپل کردار ترسره کړي. اوس پښتنه دادا چې آیا د دواړو هیوادونو تعلقاتو رغولو کې پښتانه سیاستوال کوم رول لوبولی شي او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د پاکستان، افغانستان او هند سره د تعلقاتو په لړ کې چین له خپل رول لوبول پکار دي. نوموړی وایي
په دې منطقه کې راغلل، دا نه چې یوازې سهولت کار دی چې د افغانستان او پاکستان خبره وشي، یا د هندوستان او پاکستان خبره وشي، نه، دا د خبرو اترو کې څه نتیجه راوځي، دا د هغه زمين شي چې د دې په څو اختلاف پکې تر کومه چې زموږ د سیاستانو خبره د واخوتاره چې یو فریق وایي چې او تاسو راشه تر موږ د خبره وکړي، نو موږ به تر موږ د شو اوس چې لاړ شو او سره سره سبا افغانستان ته لاړ شو، نو ما نه خبرو وې ته پوڅې دا چې به واکر سره شتي.
بلخوا په مرکزی حکومت کې د اتحادی ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال حکومت په دې لړکې موږ سره کوم رابطه نه ده کړې، خو د ده په خبره موږ همیشه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن او سولې پلویان یو. ښاغلی اچکزی زیاتوي،
ما یو هفته مخکې نواز شریف لیدلی وو، په دې خبره زه غږېدلی یم هغوی سره په تفصیل. هغوی هم په دې معنا کې مثبت فکر لري، د وزیر اعظم په معنا یادوم مثبت فکر لري، پر دې خبرو سره کړی ده، په تفصیل سره غږېدلی یم. نو دا زموږ د ټولو ذمهواري ده، هر صورت خامخا د ملګرو سره ما خبره کړې ده د مختلف پارټیانو. هغوی ته مو وویل چې وایي په کار ده چې موږ یو غټ وخت جوړ کړو، د هرې پارټۍ نمایندګان په کښې د سره لوی وخت دي، پنځلس دي، شل دي، پنځه دي، چې دا سوال ته اشرف غني دې وویني، دا کرزی صاحب دې وویني، اکثر عبدالله دې وویني، د هغوی مجلس دې واوري، د هغوی جوابونه دې واوري، یا چې د هغوی طرفه سه یو څوک داسې کلیوال خلک د دې دخوا خبره شیر خواته را وګرځي، دا خو نه د پاکستان په خیر، د افغانستان په خیر.
سمود مخکې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا هم افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ټلیفون له لارې ویلي وو چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د بیا رغولو لپاره په حکومتي او ولسي کچه هیله مندي خوشته، خو دا چې د پاکستان د سیاسي مشرانو د هلې ډلې به څه نتیجه ورکړي وروسته به څرګندېږي.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د نومیالي پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک اوم تلین ولمنځل سو. په دې لړ کې دغه پر مزار غونډه او مشاعره سوي او ګډونوالو هغه ته په سیاست او ادب کې پر استلی زیار د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې دي. په دې اړه بوریوال کاکړ راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته ګرځوم.
د خیبر پښتونخوا د نوښار په اکوړه خټک کې د اجمل خټک د اومتلین لمانځلو لپاره د هغه پر مزار راغونډ سو ادیبانو او سیاستوالو نوموړي ته درناوی وړاندې کړ. د سه شنبې په ورځ ترسره سوې غونډه کې شریکو شاعرانو، ادیبانو او سیاستوالو اجمل خټک د سیاست او ادب په ډګر کې هغه شخصیت وباله چې د دوی په وینا په شلمه پیړۍ کې د سیمې په کچه د هغه د سویې ډیر کم خلک تیر سوي دي. د اجمل خټک پر مزار سوې د هغه په اومتلین غونډه کې شریک نثار افغان مشال رادیو ته وویل
دغه غونډه د ارګنایزنګ کمیټي اکوړه خټک جمال ادبي ټولنه، خوشحال ادبي ټولنه او اجمل ادبي ټولنې په شراکت سره دغه غټه غونډه را جوړه کړې وه. هغوی د اجمل خټک بابا په کم فکر هغوی خور کړی دی، په هغې ډېر درنې خبرې وکړې.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم ګډون او وینا کړې وه. نوموړي مشال رادیو ته وویل
داغه په زندګۍ خبرې وشوې، داغه په شاعرۍ خبرې وشوې، په دنیا کې چې هغه کوم مبارزه کړې ده، خاص کر قومي مبارزه، د پښتنو په خاوره مبارزه، دا ټول ذکر شعر پکې وشو.
میا افتخار حسین وویل اجمل خټک د خپل فکر او مبارزې له کبله بې پیسو خانو.
زمون په معاشره کې چونکې د غریب او خان تفاوت ډېر زیات دی، او اجمل سه په غریبۍ کې چې کوم مقام ته رسیدلی او کوم لوړ مقام یې حاصل کړی دا ډېر ګران کار دی. نو داغه په دې تلین باندې
دا یو خبر پکار دی چې ټول خلق ځان سره اوتړي چې چرته غریبی منزل ته پرسیدو کې رکاوټ نه دی او چې ارادې د اجمل سیب غونډي وي.
اجمل خټک د 1950 کال د سپتمبر پر 15 نیټه په اکوړه خټک کې زیږیدل او د 2010 کال د فروری پر 8 نیټه د 50 کال په عمر کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې د سبسویو افغان کډوالو د مودي غزولو منځوري ورکړل شوې ده. دا پریکړه د سی شنبه په ورځ نه وخت د حکومتي کابینې په غونډه کې شوې ده چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت امر شوې دي چې پاتې افغان کډوال هم د روان کال تر پای پورې ثبت کړي. په خیبر ایجنسی کې د حکومت په لوه وسلوالې ډلې درې غړي وژل شوې دي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکو بیګا مشال رډي تویل چې په لری پرتاسیمه بازار زخخیلو کې د حکومت په لوه تنظیم توحید الاسلام ځینې غړي په موټر کې سپارو چې وسلوالو پرې برید وکړ او درې تنه یې ووژل. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. امریکا په کابل کې د افغانستان پر ستره محکمه پرونی ځانمرګي برید غندلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د سه‌شنبه په ورځ نه وخت په واشنگټن کې ویل موږ د بزدلانه برید په سخت ټکو غوندو او د افغان ځواکونو بیړنۍ غبرګون ستایو. په کابل کې د افغانستان پر ستره محکمه په دې برید کې لږ تر لږ شل تنه وژل شوي. ناټو ویل 2014 کال وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالي روزي غاتي پرون په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدو کتو کې کړې ده. او روس وايي په روانه میاشت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو د مشرانو یو کانفرنس جوړ کړي. دا خبره د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سه شنبه په ورځ له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره په ماسکو کې خبري غونډې ته کړې.
دا مهم خبرون لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. یو سوار رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډولو او نه ورګډولو په معامله قبایلي ولس او نور مشران چې څنګه نه اتفاقي ښکار دي نو په داسې حالاتو کې فاټه اصلاحات کېدل ګران ښکاري. اداري وچ مرکزي حکومت پنیر د هیڅ شک گنجائش نشته. د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار ستارجیس په مشرۍ کې فاټه اصلاحات تجویز کړی شوي هم دي. پسې چې اتفاق او اختلاف په خپل ځای خو داسې معلومیږي چې اولنی حکومتونو په فاټه اصلاحاتو صرف خبرې کړي، رپورټونه وړاندې کړي، نور پر عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اداري په وینا اوس حکومت دغه اصلاحاتو ته مني شکل ورکول غواړي نو د قبایل ولس رایه تقسیم شوه. د دې ټول صورتحال په شامنظر کې فاټه اصلاحات عملي کېدل ګران ښکاري خو په داسې کې په موجوده حالاتو کې بهتري نشي راتلی او که حالات داسې روان وي نو د ټولو زیات نقصان به د قبایلي ولس کېږي. اداري زیاتوي چې قبایلي مشرانو استازو ولس له پکار دي چې د تقسیمېدو پر ځای د خپلې رایې لپاره یو لاره وټاکي او داسې جرګونه ډډه وکړي د څه له وجې چې د فاټا د مستقبل فیصله نشي کېدی. اداري اخر کې وایي چې فاټا ولس ته دې خبرې ته پام کول پکار دي چې تر څو دوی یو ځای یو موټی شوي نه وي تر هغې پورې د فاټا د مستقبل فیصله کول ممکن نه ده او نه دوی د ترقۍ په لاره تللی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې کراچۍ کې افغان کونسلیټ کې یو افسر د خپل ګارډ د لاسو وژل شو. پاکستان سیکرټری خارجه افغان سفیر ته ټلیفون کړی او په دې پیښه ورسره د خفګان څرګندونه کړې. سیکرټری خارجه په دې پیښه کې ضروري تحقیقاتو کې د مکمل مرستو کولو یقین دهانی هم ورکړې ده. اداریه وایي چې په داسې پیښه کې دواړو ملکونو تعلقات خرابېدای شو خو صورتحال ډېر مختلف دی ځکه چې دا پیښه د افغان کونسلیټ دننه رامخته شوې او ډز هم افغان سیکورټی ګارډ کړي چې کوم پولیسو نیولې دی. د پولیسو په وینا دا پیښه د ذاتي کړکېچ ښکاري. اداري په وینا چې بلا شبه دا یو دردناکه پیښه ده. ملزم د پولیسو په ولکه کې دی او د مکمل تفتیش کولو وروسته بس نتیجې رامخته کیږي خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پولیس او سیکورټی چارواکي د دې پیښې تل ته ورسي او زر تر زره د دې تفتیش وکړي. اداري اخر کې وایي چې دا ځکه چې دا انتهایي حساس او نازکه معامله ده نو پلټنې په شفاف طریقه کول پکار دي چې دا شان ټول رښتیا مخته راشي او ملزم ته سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د فروری 15 نیټه په پاکستان کې له کشمیر سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي، خو سږ کال په دغه ورځ د مخکې په شان هلې ځلې تر سترګو نه شوي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي له افغانستان د امریکایي جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد مسلو ته پاملرنه کمه شوې او که دا حال دوام ولري نو د افغانستان حالات لا نور خرابېدلی سي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د فروری 15 نیټه د کشمیر سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي چې پکې خلاصي او مذهبي ګوندونه بیلابیل دستوري کوي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په خلکو د هندي حکومت مبینه ظلم او جبر په ډاګه کولی شي. د حکومت لخوا هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه جوړیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې سکال په 15 فروری که څه هم مذهبي ګوندونو خپلې هلې ځلې وکړې، خو د پاکستاني حکومت ملاتړ یې تر شا د پخوا په څیر نه و. د وزیر اعظم او نورو حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه ډېر رسمي موقف مخې ته راغی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مسلمانانو ته د خپل مستقبل د فیصلې کولو اختیار ورکړل شي. داراز د پوځ مطبوعاتي څانګې هم یوه ویډیوي سندره خپره کړې چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځوانانو د ورستي تشدد منظرونه ښودل کیږي. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لیکي د 2014 کال په اخر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د جګړې په اړه ډېر کم ذکر کیږي. په خاصه توګه د امریکایي تګلارو جوړولو په وخت افغانستان ته توجه د نشت برابر ده، حتی چې امریکایي پوهان هم اوس په دې اړه ډېر بحث نه کوي او د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې هم د افغانستان په حق لا د پام وړ خبرې ونه شوې. مجله لیکي چې په افغانستان کې روانې ناامنۍ او د ملي یووالي کمزوري حکومت ته په کتو سره داسې ښکاري چې که د دې هیواد مسلو ته سمه توجه ورنه کړل شي نو د سیاسي بې ثباتۍ له وجې یې امنیتي حالات لا پسې خرابېدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مسکو به په روانه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې بلې غونډې کوربه وي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ګډون ایران، پاکستان، چین او هند ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د روس او ایران اړیکې به په افغانستان کې د سولې لپاره وي، نه د جګړې د دوام په هدف. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کوي.
روسیا وایي د روان فبروري میاشت په نیمایي کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل افغانستان ته په دې غونډه کې چې پاکستان، ایران، چین او هند هم ورته بلل شوي دي د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لافروف هیله څرګنده کړه چې دا ټول هیوادونه به د مسکو په دې غونډه کې په لوړه سطحه برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. روسیا په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي چې افغان حکومت او متحده ایالات له طالبانو سره د روسیې او د مسکو د نږدې متحد ایران د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په بروکسل کې د ناټو له مقاماتو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل کابل هیله مند دی چې له طالبانو سره د روسیې او ایران ارتباط د افغانستان د سولې په هدف وي، نه د جګړې په خاطر.
وی هاف اکسپرسد اور کنسرنز ټو دیم ان دی سترونګست وی.
دی وی موږ دوی ته په ډیر جدیت سره په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ ایران او روسیا د افغانستان دوستان ګڼو او همدې ته په پام موږ خپله اندېښنه ښودلې ده. موږ ویلي دي غواړو چې له طالبانو سره هر ډول تماس د سولې په هدف وي، نه دا چې د جګړې لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، ایران او پاکستان په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې افغانستان پکې ګډون نه درلود. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې لویدیځو رسنیو ته ویلي چې مسکو له طالبانو سره د تماس له لارې هڅه کوي چې دې ډلې ته په افغانستان کې د مشروعیت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان امنیتي مقاماتو هم له خپل لوري اندېښنه څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس خای له دې ډلې سره د پوځي او مالی همکاریو سطحې ته رسیدلې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې له ناټو څخه نه غواړي چې نور سرتیری افغانستان ته ولیږي، بلکې د افغان ځواکونو د ځواکمنولو غوښتونکی دی. محمد حنیف اتمر
پرون په برسلز کې وویل کابل غواړي چې ناټو په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په چوکاټ کې هوایي ملاتړ وکړي. نوموړي وویل په روان میلادي کال کې به هم د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وي او د هغه په خبره د افغان ځواکونو غښتلتیا د سولې پروسه ګړندۍ کولای شي. په دې اړه نور تفصیل لري رضوان مراد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له لوړ دوه چارواکو سره غونډه وکړه او په تیر یو کال کې په افغانستان کې د پرمختګونو او د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه څرګندونې وکړې چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. محمد حنیف اتمر له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویل
وی ډسکس پیس اند ریکنسیلیشن وی ټاکټ اباوت پولیټیکل ریفورم افورتس ان افغانستان.
دی وی موږ د سولې او روغ جوړې په اړه خبرې وکړې. موږ د افغانستان د سیاسي اصلاحاتو په اړه څرګندونې وکړې. په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستو خ حکومتوالۍ له فساد سره پر مبارزې او د اقتصاد پر ودې مو تمرکز وکړ. زما په عقیده موږ له یو ښه احساس سره له غونډې راووتلو او د زیات ملاتړ شاهد وو. ښاغلی اتمر ویل د ناټو مقاماتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د پروګرامونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد د ناټو نورو سرتیرو ته اړتیا لري که څنګه، وویل افغانستان هوایي ملاتړ او د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی.
I have not asked for additional troops from NATO. I have asked for support to the 4-year.
دی وی مال ناټو نور ځواکونه ونه غوښتل. ما د ناټو او امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ او تقوی د څلور کلنې طرحې د ملاتړ غوښتنه وکړه. زه په دې باور یم چې موجوده شمېر سرتیری او وسنې ژمنې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره کافي دي، خو موږ د افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره د نن او د دینې پلان د عملي کېدو تر نیټې پورې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت سلاحکار وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د واشنگټن پر ژمنو ولاړ دی او افغان لوري هم په دې موافق دی چې ملي امنیت ته د ګواښونو له منځه وړل مهم دی. حنیف اتمر ویل د سولې په اړه به د افغان حکومت هڅې دوام ولري او د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره سوله د دې هڅو یو پایله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویل د افغان ځواکونو تقویه د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي، ځکه مخالفان به درک کړي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی او باید خپلې غوښتنې د خبرو په میز مطرح کړي. محمد حنیف اتمر ویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر ډېره په دفاعي حالت کې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال ډېر ځپل شوي او فعالیتونه یې څو محدود ولایتونو ته راکم شوي دي. دا چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې څومره فعاله ده، فریبا ظاهر یې په اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. د دغه وزارت وایم دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور تایید کړ چې وایي د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له تهاجمي حالت څخه دفاعي حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس ویلي سره له دې چې په ځینو برخو کې د داعش ډلې لخوا ګواښونه پر ځای دي، خو دی وایي د دغې ډلې پر وړاندې پوځي کمپاینونو د هغوی پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي داعش وسلوال په افغانستان کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي او د تعرضي فعالیتونو وړتیا نه لري.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر تلفات ولیدل. د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چیرې پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې د کماندو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاری دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه وړي. مګر د دوی نه ستر خطر چې دی هغه اوس احساس نه شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لویو اهدافو سره د افغانستان په هلمند، فراه، کونړ، نورستان، روزګان، زابل او ننګرهار کې فعالیت پیل کړی و، خو وایي د افغان ځواکونو د سخت مقاومت په نتیجه کې اوس یوازې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې ډېر لږ فعالیت لري. تر دې څو ورځې وړاندې د زابل سیمه ییزو چارواکو په لومړي ځل ویلي و چې داعش وسلوال د زابل په ځینو غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي. بلخوا د کونړ د ولایتي شورای وغړي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب هڅې ډېرې سوي دي، خو وایي سیمه ییز خلک ورسره همکاري نه کوي.
د کونړ په رابطه خو دلته یو څه اندازه وطن نشته، نه مخ تر اوسه پورې جلب او جذب کوي،
جلبوجه جل چې ده روان ده په ځینی ولسوالیو کې دلته لکه دا وټفرو ولسوالی سمانی ولسوالی شوله چت درې ولسوالی شوله د سلطان ولسوالی مروره ولسوالی خاص کونر د ځینی ولسوالی سرحدي سیمو کې کوم دین هغه ساحه ډېرې د مرکز نه ډېرې جدا او لرې ساحې دي خو خوانه تر اوسه لږ ډېر دی لږ ډېر شوی دی خو عام د ولس وګړي چې دي هغه دې خلکو سره هېڅ نوه همکاري نه لري.
تر دې وړاندې د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړو ویلي وو چې داعش وسله والا ډله په دغه ولایتونو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي او د څلور میاشتو په موده کې درې تر څلور زره کسان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې راغلي چې داعش وسله وال جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفادې بریتونه وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې ته وده ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې سږ کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری اندازه 850 میلیونه ډالر ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو لپاره په هند کې د بازار موندنې د هڅو په ترڅ کې په دې ورسوي کې په راجستان ایالت کې په ونندارتون کې د افغان سوداګرو لخوا وړاندې شو د ځینو قیمتي ډبرو نمونو ډیر مینوال درلودل او په دې برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د کابل او نوې ډلي ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه نوریاس نوري له ښاغلي الکوزي څخه د مرکې په پیل کې د دغه نندارتون په اړه پوښتنه کړې چې افغان سوداګرو څه ډول قیمتي ډبرې نندارې ته ایښي وي.
منګه د مارمارو د اتحادی او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ډریوارو اتحادو تجارتان تقریبا د شلو کمپنۍ او فتیدات کې د راجستان په نمایشګاه کې شرکت کړی دی او دلته هغه سمپلونه چې د افغانستان د مرمرو ناقصل کېږي چې مختلف انواع او ارقام لري چې رخامونه نیولې تر سپینو مرمرو پورې ټول هلته د دوی سمپلونه وړل شوي دي او قیمتي ډبرې هم هلته په دې نمایشګاه کې شته. یو ډېر لویه نمایشګاه دا نمایش ته
دغه سمپلونه چې افغان سوداګرو د افغانستان د قیمتي مختلفو ډبرو ځان سره وړي وو مینوال درلودل قراردادونه لاسلیک شول کنه؟
تر کومه ځای چې مونږ ته گزارش راکړل شوی دی یو تعداد د کمپنیو د دوی مونږ د خلکو سره قرارداد او پروپوزلونه او دا امضا کړي دي چې دوی به راځي د افغانستان د غصې د بعد دوی د لارې نه هم د چابهار د لارې نه به دوی به فکر کېږي چې څنګه به انتقال شي او هم د کراچۍ د لارې
په وروستیو کې دغه راز مستقیما د کابل او د نوې ډیلي ترمنځ د کارګو پروازونو د پیل خبر هم شوه ده. د کارګو پروازونه اوس هم دوام لري له کابل ته سوداګر خپل اموال انتقالوي کنه؟
بله، د کارګو مسله چې ډیره عمده وه کله چې پاکستان زمونږ د انګورو په وړاندې باندې په چمن کې لار بند کړه نو د رژیم هور په خاص هدایت باندې هوایي ایالتونو ته هدایت ورکړل شو چې فعال دی، دغه سیستم اوس هم فعال دی. وچ میوه د هندستان ته انتقالیږي هم د قندار د میدان نه او هم د کابل د میدان نه په نورمال شکل باندې د ورځې د دوو نه نیولې تر پنځو ټنو مال انتقالیږي ډیلی ته او د ډیلی نه هم اموال دوایی او نور سامانات د افغانانو دلته انتقالیږي. اساسي خبره دا ده چې هندستان خوشبختانه په افغاني محصولاتو باندې 90% خپل تعرفه ټیکس کمن جوړه ده، یعنی دا یو لوی امتیاز دی چې هندستان په منطقه کې افغانستان حکومت ته ورکړي. بل هیڅ د سیو هیواد زمونږ همسایه نشته دی، نه په مرکزي آسیا کې، نه ایران، نه پاکستان، چې هغه د معافیت ګمرکي یا معافیت تعرفوي د افغاني مالونو ته ورکړي.
الکوزای صاحب، د دغو هڅو په نتیجه کې داسې کوم ارقام تاسو لرئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کوم حد ته رسیدلې، څومره پکې زیاتوالی راغلی؟
مونږ تقریبا په نورمال شکل باندې د هندستان سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې څو کاله مخکې راکړه ورکړه لا پاکستان دا تقریبا 700 میلیون ډالر ته ورسېدل او سا کال زه په دې باور یم چې کوم ارقام موږ موجود دي دا به 800-300 میلیون ډالر ته رسیږي، چې د دې جملې څخه تقریبا 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې صادرات دي، د افغاني صادرات دي چې هغه به هندوستان ته تلي. وچه او تازه میوه د نباتات دي، قالینې دي، همدارنګه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. که چېرته د بهر د لارې نه دا د چابهار تسهیلات نور هم پسې زیات شي او لوی انټرنیشنل کشتۍ دلته لنګر واچي او دلته راشي، نو ډېر نږدې دی چې احمد آباد او په بمبئی کې به زمونږ د صادرات د هر چا نه په منطقې سطحه باندې اضافه شي. که په افغانستان د کال تقریبا د 1.5 میلیون تنو په اندازه باندې تازه میوه اضافه تولیدوي او د دې لپاره ښه مارکیټ هندوستان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از موږ غل مشال رادیو څخه او ری چهار ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم او ری چپته ده mashalradio.com. او زه د افغانستان خوست ولایت په خوست کې یو شمیر قومي مخورو هڅه پیل کړي چې د ولایت په کچه د پیژندلو مشرانو یو ګډه جرګه جوړ کړي. یاد مشران وایي دا تصمیم د خوست د امنیت په ټینګښت کې د ولسونو د همکاریو د ډیرېدو او نورو پرتو ستونزو او مشکلاتو د هواري په مخنیوي ولیدي. هغوی هیله څرګندوي چې د امنیت او ولسي اتحاد په مخه به دا ډول ولسي او قومي خوځښتونه د افغانستان نور سیمو ته هم وغځیږي. د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شوو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د سه شنبه په ورځ د ناستې یو تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب څخه به په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د دعوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. په کار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګې په حقله په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړی مشال رادیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یوه جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره کومک وکړي او بالاخره دا یو د نورو ولایتو لپاره یوه نمونه وګرځي. بالاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یووالی سره پیدا کړي.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندې چې قومونه او خلک د امن په قائمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او ایتینا په داسې یو جرګه جوړ شي چې اپ د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی، لکه پلار نه کوي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی دی. ان شاء الله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه ارامي راشي او دا جرګه به نورو قومو ته، نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدر ګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شوو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي. د دې لپاره د حل لار په کوردو دا د مشرانو په وجود کې کېږي، دا د علماو ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو د دفتر مشر حاجي محمد علي زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولي. وایي
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېره اړینه او ډېره ضرور ده. که چېرې دا وطن نږدې شي، دولت وکړی شي چې د ولسونو خپل غیګه کې ونیسي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخاور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخاورو مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې یو
څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او سود ننګرهار پر لور د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان وایي چې په تورخم کې ایداتي ادارې په فساد کې شکیلې دي. دوی داوا کوي چې ولایتي اداره ورسره په فساد کې لاس لري، خو چارواکي وایي چې دوی د تورخم په ایداتي ادارو کې له فساد څخه سترګې نه پټوي، خو زیاتوي چې ډیر ژر به د تورخم په ادارو کې بدلونونه راولي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړی جاوید زمان وایي چې د تورخم په فساد کې د ولایتي ادارې په ګډون د پارلمان او د ولایتي شورا وکیلان هم برخه لري. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ امید لرلو چې د شته والی سره به ډېر ښه تغیرات راشي، خو هغه څه تغیرات را نغله. اوس هم په تورخم کې فسادونه روان دي، ټول برخې معلومې دي، د ولایت نه نیولې تر ټولو پورې سنان صاحبانو پورې او تر پارلمان وکیل صاحبانو پورې او تر
مدنی فعال محمد انور سلطانی وایي چې په ادارو کې د فساد موجودیت بدمنیو ته لاره هواره کړې ده.
تورخم تلی نه شروع د سمرخیل دروازې پورې دغه پیسې په لکونو د شپې تقسیمېږي او دغه چارواکي اخلي. د ادارې په سلو کې نوي په دې ګیم کې دغه د مصروفه ده، همدغه دی چې دا په هیواد کې دې سیمه کې او په دې منطقه کې په دې ولایت کې امنیت نه راځي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوګیڼی د تورخم په عایداتي ادارو کې د فساد موجودیت نه ردوي. وایي چې ولایتي اداره به ډیر ژر د تورخم په ادارو کې تغییرات راولي.
پخوا ډیر زیاتې ستونزې وې، موږ د ستونزو د حل لپاره په تورخم ښارګوټي کې پر یو شمېر تحولاتو باندې کار کړی دی. په نږدې راتلونکي کې به یو نوی ښاروال وټاکل شي تورخم لپاره. په نور برخو کې هم ځینې تغیرات راغلي او ځینې به ډېر ژر رامنځته شي. ولې کوم موضوعات شریکي کې موږ هم دغه ډول ستونزو یا نیوکو په اړه هرکلی وایو، خو هیله مو دا ده چې مستند اسناد وړاندې شي. هر کله چې مستند اسناد د دغه ډول فساد په اړه وړاندې شي، موږ ژمن یو چې هغه محل ځواب وایو.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د ننګرهار والي په ولایتي ادارو کې د ارزونې ټیمونه ګمارلي او هر اداره چې په خپلو کارونو کې پاتې راغلي وي او یا هم په فساد کې ککړې وي، تغیرات په کې راوستل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د دې نړۍ د انسانانو پنو، د دې ربونو آدميانو پنو، دا یو پیغام دې رسولې غواړم، دا یو आवाज دې خورولې غواړم، دا یو پیغام دې رسولې غواړم، دا یو आवाज دې خورولې غواړم. د دې نړۍ د انسانانو پنو، د دې ربونو آدميانو پنو. جمعتونو وایزانو واوری، د مندرونو پندتانو واوری، اد گرجو پسوری ناستو خلقو، د گردوارو مختم راستو خلقو، اد گوتم د اکیدی مننکو، د کارل مارکس د نظریه مننکو، د دی نړی د انسانانو پنوم، د دی اربونو آدمیانو پنوم. سایلو دا جنگونا پریدی، دا طرف گنے او نفرتونا پریدی، دسم کی دا کور بدرنگ شلا، تنگ د ظلم او د جنگ شلا، راشی دسم کی د بقا پا خاطر، تیری جارو کی د رنا پا خاطر، د دی نڑے د انسانانو پنم، د دی اربونو آدمیانو پنم. دا پا سجدو باند جنگو نا پریدی بس کئی دیو بلگریوانو نا پریدی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارو نا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمو نا ڈیر دی ددی نڑے د انسانانو پنو ددی اربنو آدمیانو پنو نبی نسل خیال ساتی خیال دو هنر او دو کمال ساتی دازم کا امن غواڑی مینا غواڑی دا قربانی دو زڑگی بینا غواڑی شویب صادقہ محبت پکار دے دا امن ڈک انسانیت پکار دے دا دین اڑائی